شوید.
موږ خو اول سر کې دغه څلور جری په ځای دی مثال موږ اول سر کې راوړل شک وسولیا کوي ښه کارګر پراخته و ښه باید نرخ درلودلې نو وز داری په الحاله چې وز دې مرزونه وکړل وز دغه څلور جری په ځای وس پر یو ځای جری بو درې دی وز دې مرزونه وکړل د واوی چې وس مرد دې صدا خوښتي چې د مشته د واوی را وشي او د غره وشي چې مشته ستغه دغه وکړو د دواوی ورکو و د مخه نرخ په دغه کې په بازار کې 300 غونی و کیلو په 300 غونی او وس چې دی کیلو په 200 غونی دی نو دا د څه وجه د
دولت سمنده غشتنه ده ته ټول مشکره د نوې شیم کندال ته داخل کړی دی به چې مشته بازارونه جوړ کې مشته د واوی راوړي چې موږ د ټول په وروز د څلو جری په ځای وو نو دا د اوس پر یو جریب ځای ودرې دی نو کال پر کال موږ څه خرابېږي ده اوس موږ د غنمان په کرل چې هغه ځای خراب شو نو موږ به چې د دولت څخه غوښتنه لرو چې موږ څه بازارونه جوړ کړي موږ څه ځایونه جوړ کړي چې موږ سم په سم قیمت خرڅ کړو و ډېرې پیسې جوړې اول د څلور جریبه ځای 3 لک 9 لک افغانۍ جوړول نو اوس خراب شول غنم بیا دونه وصول نه کوي اول په 300 کیلو اوس دا 200 تر کښته شوی دی
ابل خواته چین دل مریض برېښنا تر ټولو ستره شبکه فعال کړه چې د کال په حساب د 6 میلیارډ کیلو واټ برېښنا د تولیدولو ظرفیت په ولري د چین په شینجیانګ ولایت کې د جوړې دغه شبکې په برېښنا د لوکزامبورګ په سیر یو کوچنی هیواد بشپړ روښانه کېدای شي او شاوخوا 2 لک هکتار ځمکه په مریض تختو په خلیدا چې شاید نیویارک خار نه لګه کومه ساحه ووسی چین دل مریض برېښنا دوه نورې شبکې نینګشا ټینګلی او ګولمټ ووټو میرن ستره شبکه هم لري خو نوې جوړې شوې شبکې په خواني ریکارډونه هم مات کړل د انرژي نړیوال سازمان د راپور له مخې چین له 2022 کال راهیسې د ټولې نړۍ دل مریض برېښنا له شبکو زیاته برېښنا په خپل مریض شبکو کې تولید کړی ده بل خو د چین چانګ ایشپګ ماموریت د سپوږمې په تر ټولو پټ تیارا او نابلد جنوبي قطب تر بریالۍ ناستي وروسته ځینې پلټون کې نمونې هم راټول کړي د ماموریت په لومړي وار د سپوږمۍ د جنوبي قطب د خاوري او غټو نمونې زمکه تراکوز کړي د شنون په باور دغه نمونې به له چین سره مرسته وکړي چې د سپوږمۍ ارتقایي تاریخ وپلټي او په سپوږمۍ کې به د واوري آثار هم معلوم کړي چین غواړي تر 2030 کال پورې سپوږمۍ ته انسانان ولېږدي او هلته لوی کمپ هم جوړ کړي او په همدې سره د نن ومورز عمران غاړم هر اونۍ د ازادي راډیو لپاره او څپو خپل ومورز له سید چینوالي سره مه هېروئ
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلي په دې خبرونه کې د یو هیواد په وګړو باندې د هیواد په حق باندې خبرې کیږي لمون سره میلمه دی په کابل کې د یو خصوصي پانتون د حقوق استاد عبدالعظیم صفای میلمه ته خرغلاست و ایستل مشي په خیر راغلی
سلامونه تاسو ته ټول خوږو اوریدونکو ته
په پایل کې چون موضوع مو د هیواد یا د وطن حق دی خبر دوي چې په خپل د هیواد پاک لرته وای هیواد یعنی څه
هیواد یا وطن هر هغه جغرافیا چې په هغه کې مونږه پیدا کیګو په هغه کې روزل کیګو په هغه کې ستری کیګو په هغه کې خپل ټول کړوړ فرهنګي عقیدوي او د ژوند ټول هغه مسائل چې زموږ ژوند پورې اړه لري هغه په دغه جغرافیا کې تر سره کوو دا د هیواد هغه د تعریف د هغه جامع او مفهومي تعریف دی چې مونږه د هواد لپاره ورکو چې مونږه د دغه هواد تابعیت لرو د دغه جغرافیا تابعیت لرو زمونږه پیژنګلوي د خپل جغرافیا نه کیږي زمونږه شناخت د خپل جغرافیا نه کیږي نو دې ته وایي هواد
یو
هواد
په خپل وګړو باندې کوم حقونه لري
یو هواد حقونه ډیر زیات دي مونږه په افغاني کلتور کې دا اصطلاح لرو چې هیواد مور ده او مور چې څومره حقونه لري دغسې هیواد هم په اتباعو باندې خپل حقونه لري. تر ټولو مقدم حق د یو هیواد دا ده چې دغه هیواد تمامیت ارضی ته احترام وي، د هغه هیواد جغرافیا ته باید احترام ولرو، همدارنګه د خپل د هیواد فرهنګ کلتور اناناتو ته احترام وي، د خپل د هیواد عقایدو ته احترام وي، د خپل د هیواد اخلاقو ته احترام وي، درناوی وي، او همدارنګه د خپل د هیواد اتباعو ته احترام وي، چې په دې کې بیا هم حقونه شاملېږي او هم مکلفیتونه یو د بل په وړاندې شاملېږي. چې دا په یو جغرافیا کې چې موږ هیواد تعریفو د خپل ځان لپاره چې دا زموږ هیواد ده، یا د هر بل هیواد وګړي که چېرې خپله جغرافیا تعریفوي، نو دا حقونه او دغه درناوی او احترامات ورته شتون لري چې باید دې ته په درنه سترګه وګوري او دا ترسره کړي. څنګه هیواد ته خدمت وکړي، کله چې یو ماشوم خپل هیواد کې تعلیم ویني په وړیا ډول سره د حکومتي منابعو نه د باندې تعلیم کیږي، تحصیل کیږي، او تر تحصیل کچه پورې دی کولای شي په وړیا ډول سره دی خپل تعلیم او تحصیل ترسره کړي، نو دغه هیواد هم په دغه ځوان باندې حق لري چې ورته خدمت وکړي او خپل هغه وخت د هیواد په خدمت کې وقف کړي، څه د دولتي دندې له لارې او څه د شخصي کاروبار له لارې خپل هیواد ته باید خدمت وکړي، صادقانه خدمت وکړي، اخلاصمندانه خدمت وکړي، او په هر ځای کې چې وي، که په خصوصي ډول سره وي که په دولتي ډول سره وي، هر هغه څوک چې د یو کار په راس کې وي، هغه اخلاصمندانه په صداقت سره په امانتدارۍ سره خپل دند تر سره کی، خپل هیواد ته، خپل هیوادوالو ته خدمت وکي.
راځو افغانانو ته، مونږ او تاسو څومره د خپل وطن، د خپل هیواد حق ادا کړی؟
افغانان که د خپل هیواد په وړاندې د حقونو د ادا کولو په لړ کې که په څو ډلو وشمیرو دا بهتره وي. په عمومي ډول سره ملت زمونږ افغاني ملت او د افغانستان ادبا افغان وګړو هیوادوالو مو د خپل هیواد لپاره ډیر څه تر سره کړی دي او کوي. متاسفانه ځینې نیمګړتیاوې وې چې د هیواد په وړاندې دوی خپل حقونه ونه شو ادا کولای. کوم حق چې هیواد په مونږ باندې لري هغې ته ژمن پاتې نه شول، اما تر کومه اندازه چې زمونږ هیوادوالو وشو کولای خپل هیواد لپاره د خدمت جوګه شول، د خپل د هیواد حقونه یې ادا کړه په صادقانه ډول سره. د سیاسینو په برخه کې باید ووایم چې متاسفانه په افغانستان کې له څو لسیزو را په دې خوا د سیاسیونو کړه وړه په افغانستان کې په هغه ډول سره چې افغانانو توقع درلوده، تمې درلوده له خپلو سیاسینو نه، دوی ونه شو کولای چې خپل هیواد ته خدمت وکړي او د خدمت مصدر وګرځي. نو هر هغه نظام چې په افغانستان کې راغی، متاسفانه د بهرنیو ملاتړ او د بهرنیو یو سلسله پالیسیانې هم ورسره وي چې په هیواد باندې یا د افغانانو په نسبي رضایت سره او یا په کلی جبر او اکراه سره حکومتونه راغلل، په خودکامه ډول سره حکومتونه راغلل په افغانستان کې او په افغانانو باندې تحمیل شول. چې دغه تحمیل او دغه خودکامه حکومتونه یا د حکومتونو تحمیل په افغانانو باندې دا د دې باعث شو چې بالاخره ټولنې ته د خدمت مصدر هم ونه ګرځي، ځکه چې که د ملت رضایت نه وي په حکومت کې یا د حکومت مشرانو په ټاکنه کې د مشرانو په دندو باندې د ملت رضایت نه، نو طبعا چې خدمت هم هغه ډول چې اتباع توقع لري نه ترسره کیږي. خو وو یو سلسله مشران هم په افغانستان کې چې هغه غوښتل چې خدمت وکړي او یا یو اندازه خدمتونه وکړل، اما متاسفانه چې د بهرنیو لاسوهنو له امله هغه هم ونه شو کولای چې هغه خپل ارمانونه ترلاسه کړي او خپل ارمانونه ته ورسیږي چې د هیواد پر وړاندې لرل او صادقانه دغه خدمتونه چې غوښتل تر سره کې وینه شو کولای. متاسفانه
شخصي غوښتنې د یو شمیر افغانانو څومره قوي دي؟ ار جیل چې دوی واک ترلاسه که هغه وطن په خپل اندازه خراب که،
جنگ وسه ټوټه ټوټه یې که په مرمۍ او سورای سورای که د خپل شخصي ګټې لپاره دلته د دوی د وطن دوستۍ اس چیرې وو؟
متاسفانه همدغسې وو په تیره کې او شاید اوس هم. یو اصل ده چې هر هغه څوک چې د اداراتو په راس کې راځي ولو که د یو مامور په صلاحیت سره هم وي، د یو مامور په مسؤلیت سره هم وي، د یو مامور په بست کې هم وي، دا اصل ده او دا مسؤلیت ده چې هغه ملی منافعو ته تر شخصي منافعو باید ترجیح ورکړي، ملی منافعو ته باید لومړیتوب ورکړي. نو متاسفانه دغسې نه وو. هر هغه څوک چې په راست کې راغلل تر ډېرې اندازې دوی خپلو شخصي منافعو ته کار وکړ. په تېر جمهوري نظام کې شخصي منافعو ته ډېر کار وشو، ملي پانګه هغه لوټ شوه، اختلاسونه ډېر وو، فساد ډېر وو، هغه پروژې چې عامل منفعه وې پروژې ترسره نه شوې، هسې تش په نوم باندې دغسې پروژې لاسلیک کېدلې اما په عمل کې دغسې پروژې نه وې متاسفانه. نو هغه بنسټیز کارونه چې چارواکو باید د خپل د هېواد لپاره او د خپل د ملت لپاره کړي وای په تېره کې نه وو، او د اوس لپاره هم نشو ویلی چې حکومتي مشران به وتوانېږي که نه چې ملي او عامل منفعه پروژې د افغانانو لپاره تاسیس کړي، دغسې لوی پروژې ترسره کړي تر څو په راتلونکي کې افغانان ترېنه د خپل د اقتصاد په وده کې ترې ګټه واخلي او افغانان یو هوسا ژوند ولري.
بله، افغانستان د معدن له اړخه غني هېواد ګڼل سوی او دا تحقیقات و دا موضوع ثابته کرده. سرال دیسی دیر خیگنی افغانستان لری. دی اوبو پا برخه که دی مادان پا برخه که دی هر چه پا برخه که. پزای دیده چه خدمت ارتوکا، کار ارتوکا، آقای پا شخصی نفع باندی کارایی. البته طول افغانان نسویده ولی یو شمیر چه خپل هم خپل زانون پیجنی.
زوایم چه شاید اکثریت افغانان درست فکر ولری او شخصی منافع و تر ملی منافع و ترجیح ورکوی. دا خپل عوامل لري، تر ټولو عمده عامل پراتلون کی باندې بی باوری ده چې افغانانو لتیرو 500 کلونو جګړو په لړ کې دغه بی باوری د دوی په ذهن کې، د دوی په ژوند کې شته ده او دغه بی باوری رشد کړی ده. متاسفانه ریښې لري او هیڅ افغان د دې زړه نه ښکوي چې مثلا په افغانستان کې د پراتلون کې کې د ښه ژوند ولري او د آرام ژوند ولري. متاسفانه دغسې یو ذهنیت متاسفانه نشته ده په افغانانو کې، په ځانګړي توګه په ځوانانو کې، ځکه سوزاله تاسو د دې شاهدان یاستئ چې په افغانستان کې زمونږ ډېرې قوي اردوګانې له منځه لاړلې، زمونږ نظامونه صفر شول او سیستمونه ټول له منځه لاړل چې کلونه کلونه په هغې باندې کار شوی او سرمایه ګذاري په هغې باندې شوی وه، ډېر مصارف پې شوي و، ځوانانو کار کړی و، تعلیم یې لیدلی و په بنسټونو کې. هغه ځوانان بالاخره یا بیچارهګان ووژل شول یا مثلا له هېواده تېښتې ته اړ شول، لاړل نورو هېوادونو کې مهاجر شول. نو دغسې حالاتو افغانان بې باوره کړي دي، ځکه نو دوی ملي منافعو ته ترجیح نه ورکوي، شخصي منافعو ته ډېر ترجیح ورکوي او دوی په دې باور دي چې که زه د یوې ادارې په راس کې راځم نو اول باید خپل ځان ته کار وکړم تر څو یا په خپل هېواد کې یو ښه ژوند ولرم او یا له هېواده ووزم او په دغه پیسو باندې لاړ شم یو بل ځای ته، یو ښه ژوند پیدا کړم، یو بل مملکت ته لاړ شم. نو دا عوامل لري دغه بېباوریانې چې ولې افغانان شخصي ګټو ته ترجیح ورکوي، ژمن نه دي خپل هېواد ته او دوی له هېواد نه بهر ته خوشحاله دي. د اسلامي امارت حکومت چې ځوانانو لپاره د کار زمینه، د اشتغال زمینه دا مساعده کوي او دې ته وهڅوي چې هېواد کې پاتې شي، ځوانه انرژي ګټورې تمامې شي، افغانانو ته له یوې خوا اقتصادي وده کې مؤثره تمامېږي، له بلې خوا د کار زمینه برابرېږي ځوانانو ته. چې تاسو هم ورته اشاره وکړه چې د معدنو استخراج، افغانستان واقعا یو غني هېواد ده، د معدنو له اړخه چې تر اوسه معدنو نه استفاده نه ده شوې، په ځانګړې توګه د افغانستان لیتیم. افغانستان دومره لیتیم لري چې حتی عرب هېوادونه په هغو اندازه تیل نه لري. نو که چیرې د لیتیمو په برخه کې پانګونه وشي په افغانستان کې او دغه معدن استخراج شي او په دې باندې تجارت وشي، بزنس وشي او استفاده ترېنه وشي، نو افغانستان به پخو درېږي، د افغانستان اقتصاد به پخو درولی شي. بیا هم ځوانانو نه مو هیله دا ده چې دوی خپله ځوانه انرژي مصرف کې په هیواد کې د حکومتي مشران باید تابعیزي چلند ونه کی، توپیری چلند باید ونه کی چې په امارات کې څوک مجاهدین وو او څوک نه وو، باید دوی ترمنځ توپیر موجود وي. نه، دغه څه باید نه وي. ټول هیوادوال که هر ځل حکومت تغیر شوی ده، خلام رامنځته شوی ده یا نظام له منځه تللی ده، په دې کې تر ټولو درنه سپېړه ملت خوړلې ده او تر ټولو درون زیان ملت زغملی ده چې ملت ډېر ځپل شوی ده. نو باید ملت ته په درنه سترګه وکتل شي. حکومتي مشران باید ملت ته په درنه سترګه وګوري او ملت باید ځان ته نږدې کړي.
بله استاد، په دې باندې وروسته خبرې کوو. اوس به دا موضوع روښانه کړو چې کله یو وګړی د خپل وطن حق ادا نه کړي، په ځای د دې چې خپل هیواد ته خدمات وکړي، هیواد ته زیان ورسي، بیرته د دې تاوان چا ته رسیږي؟
متاسفانه بیرته تاوان خپل همدغه ته رسیږي. قضایي برخه کې استلال رو وایي چې د جرم لومړنی قرباني په خپل مجرم ده، د جرم لومړنی قرباني په خپل مجرم ده. یعنی هر هغه څوک چې یو منفي کړنه ترسره کوي، یو جرم ترسره کوي، په لومړی قدم کې هغه خپل ځان سره دغه ظلم کړی چې دغه جرم یې ترسره کړی، که هغه اختلاس کوي، که هغه قتل کوي، که هغه غلا کوي، که هغه هر هغه جرم چې ملي منافع ته پکې زیان رسیږي او دای ترسره کوي، په لومړی قدم کې دای خپل قرباني ده، ځکه دای د مجرم په صفت پیژندل کیږي. کچېره دای د تعقیب لاندې ونیول شي، نو دای محاکمه کیږي، د تحقیق کیږي، په اخره هغه جزا معینه جزا په د باندې تطبیقیږي. نو دای لومړنی قرباني شو، زیان یې د تور رسید. په دوهم قدم کې زیان ملت ته ده، جامعې ته ده، په هر هغه برخه کې چې یو شخص شخصي منافع ته ترجیح ورکوي په ملي منافع، نو د ده ضرر ملت ته رسیږي. د هغې ادارې کارونه نیمګړي، په هغې اداره کې خدمت نه ترسره کیږي، خلک او اتباع د هیوادوال مو د هغې ادارې نه هغه مؤثره منفعه نشي ترلاسه کولای، هغه مؤثره کار نشي ترلاسه کولای. نو بالاخره دا دویم زیان دی چې هیوادوالو ته رسیږي. په دریم قدم کې هیواد له پرمختګ لویږي، هیواد مو پرمختګ نشي کولای، یوه اداره پرمختګ نشي کولای. نو هر هغه څوک چې شخصي منافعو ته ترجیح ورکوي په ملي منافعو، له څو اړخه زیان رسیږي او بالاخره دته هم زیان رسیږي، ځکه چې په عمومي شکل کچېرې یو هیواد پرمختګ ونه کړي، نو طبعا د ژوند به هم پکې نارامه وي. هر هغه هیواد چې په عمومي ډول سره پرمختګ کړی ده، هغه هیوادونو کې اتباع یې ډېر ښه ارامه ژوند لري، ولو که اقتصاد یې ټیټ هم وي، ولې دا چې عام المنفع پروژې هلته ترسره شوي دي، خدمتونه شوي دي، ټول اتباع د هغه هیواد ارامه دي، اسوده دي. مثلا موږ کولای شو د ترانسپورټ سیستم یادونه وکړو. په پرمختللو هیوادونو کې د ترانسپورټ سیستم ته که خدمت شوی، کار شوی ده، نو ټول اتباع ترینه برخمن دي. د صحت په برخه کې هم همدغسې، د تعلیم او تحصیل په برخه کې هم که چیرې پرمختګ شوی، کار شوی ده، نو ټول اتباع د خدمت نه برخمن دي. نو په عمومي شکل سره هم که څوک ملي منافع ته ترجیح نه ورکوي، زیان رسیږي، او په فردي شکل سره هم زیان ورته رسیږي.
بله استاد، که راست په دې باندې خبرې وکړو چې مثلا که یو وګړی ویني چې یو بل افغان خپل هیواد سره مینه نه لري، د خدمت په ځای خیانت کوي، په ځای د دې چې دغه لار دائم تعقیب کا چې مثلا فلانی دا کار وکړي، زنو لغه څه کوي، زن باید دا کار وکم، که دای مثبت کار وکړي، خپل وطن سره مینه وکړي، د خپل وطن حق ادا کړي، او هغه کس چې وطن سره په خیانت کې روان ده، هغه ته ما د اقل خپل مسؤلیت ادا کړي، خپله خبر وکړي چې ستا کار سم نه دی، دا به څومره مثبته پایله ولري.
فساد په لمنځه وړلو کې او همدارنګه د ملي ګټو ته د درناوي په برخه کې باید تعلیم ته توجه وشي. له مکتب نه او له پوهنتون نه باید توجه ورته وشي، او هغه ځوانان چې هغوی متعلم دي یا محصل دي په پوهنتونونو کې، دوی ته د دې انګیزه ورکول شي چې دوی باید ژمن وي هیواد ته. د تعلیم نه مخکې اول صداقت او ژمنتیا ډېره مهمه ده. یو څوک د دکترا په سطح هم وي، تعلیم ولري، خو چې هیواد ته ژمن نه وي او صادق نه وي، ملي منافع ته صادق نه وي، نو طبعا چې دای مؤثره نه تمامیږي، او برعکس دای ضرر رسوي. او موږ ولیدل په تیره کې، موږ ولیدل چې ډېر ښه تحصیل یافته خلک وو چې هغوی متاسفانه فساد یې وکړ، او متاسفانه چې د افغانستان ملي منافع ته زیان ورسو. نو هر هغه څوک چې د ملي ګټو د تامین انګیزه ولري، هغه کولی شي چې د فساد مخنیوی هم وکړي، هغه کولی شي چې همکار وی، کملګری وی، که د فامیل غړی وی، د کورنۍ، نو په فساد کې اخته وی، کولای شي چې هغه ته لارښوونه وکړي، کولای شي چې هغه ته ښه انګیزه ورکړي، او هغه د دغه منفي پدیدې نه وژغوري. نو په لومړی قدم کې باید تعلیم ته توجه وشي چې په نصاب کې دغه ډول موضوعات باید ورزیات شي، په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې، په نصاب کې ورزیات شي، تر څو ژمنتیا پیدا شي، هیواد ته ژمنتیا پیدا شي. د هیواد ژمنتیا په نوم باندې که چیرې یو مضمون دغسې ورزیات شي، نو دا به بهتره وي.
ډیره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
او تاسو نه مننه.
خدای پامان. ښه وخت.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 1520 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه تخرغلی. په دې خبرونه کې د کډوالو په حق او حقوق باندې خبرې کوو، او دا چې ول یو افغان مجبوریږي چې افغانستان پریږدي او بهر هیوادونو ته د مجبوریت لوجی سفر وکړي. په دې خبرونه کې لمون سره میلمه دی په امریکا کې د کډوالو د حقوقو فعال احمد الله صدیقی. نو موري په پایل کې د سفر د ارزښت پکړه غږیږي.
د سفر ارزښت پاره کا چیرې خبرې وکړو، ارزښتونه ډیر زیات دي. هغه کته سي د ذکرې له طریقې ورته وګوري، یا د ژبنی ارزښت له طریقې ورته وګوري، که کلتوري ارزښت ورته وګوري، او یا صحیح ګټه کته سي وګوري، دا ټول د سفر پورې تړاو لري. او پای کې ګټه یې خپل انسان ته نه یوازې انسان ته رسیږي، بلکې ټولنې ته هم ګټه رسیږي.
بله، کراسو د افغانستان اوسنی وضعیت ته د ښځو په سفر باندې بندیز لګیدلی. دې موضوع تاسو د افغان په صفت باندې چې همیشه له افغانستان خبرونه تاسو لرئ، څومره اندېښمن کړی؟
بدبختانه په زموږ وطن کې نه یوازې سفر بندیز دی، په وطنوالو بیا خصوصا په زنانو باندې دا نه یوازې چې د شخص په تاوان دی، بلکې د هیواد او د ټولنې په تاوان دی. زه نه پوهیږم چې په کوم کتاب، په کوم اسلام، په کوم قانون کې دا راغلی دی چې یو کس دې باید سفر ونه کړي. دا ډیره د بدبختۍ ځای دی چې موږ په 13مې پیړۍ کې ژوند کوو. نړیوال چیرته رسیدلی دی سفر؟ طبعا خلک چې د هیواد بهر لري، څوک هغه اسلام او کوم دین چې دی او چا سره دی، هغه د خپل کس او د خپل شخص او د الله پاک ترمنځ دی. یو کس که مسلمان وي، هغه مسلمانۍ څوک نه شي اخیستلی. نو بدبخت ای زای دی چې هیواد کې مونږ یوازې د سفر حق ترې اخیسته دی، بلکې ور سره تحصیل حق هم اخیسته دی. یعنی مخ کې یاد کړ چې مکو سم پاته لسمه پیړۍ کې ژوند کوو، بیا که خبره شي وایو چې نړۍ ما ته کړی دا او مک ده وکړه لا وکړه نه خیر. نو دا نه یوازې چې شخص ته تاوان دی، بلکې ټولنې او هیواد ته تاوان دی.
بله صدیقی صاحب، سفرونه موږ بیلابیل لرو، ځینې د مجبوریات له وجې. مثلا یو څوک ناروغ دی، دوی غواړي سفر وکړي او په کور کې مارم هم نه لري چې سره لاړ شي. دا مېرمن مجبوره ده د ځان د ژوندې پاتې کېدل لپاره یو چیرې لاړ شي. دلته په دې بندیز لګیږي. راځو په دې برخه کې د سفرونو په ډولونو به خبرې وکړو چې موږ او تاسو څو ډوله سفرونه لرو.
د دغه سوال نه مخکې که زه ووایم، دا هر څه په هیواد کې تعلیم برخه درنه اخیسته، تعلیم حق درنه اخیسته. یو کس مجبوره کیږي چې د هیواد بهر ولاړ شي خپل تداوی ته. یو کس مجبور دی د هیواد بهر ولاړ شي تداوی ته، د خپل لپاره چې خپل ژوند ته ادامه ورکړي، خپل ژوند وژغوري، توان لري، غواړي د هیواد بهر ولاړ شي سفر وکړي، او خپل هغه کوم ضرورت چې لري یا کومه ناروغي چې لري هلته تداوی ورته وکړي. بیا هم خبره بهتر راتاویږي د هیواد په بدبختۍ باندې او د اوسني نظام په بدبختۍ باندې چې تعلیم حق درنه اخیسته دی، کار حق درنه اخیسته دی. ډاکټر خپل کار نشي کولای په عین حال کې تعلیم ته نه پرېږدي. موږ د درې کاله به تعلیم زموږ خويندې پاتې دي، موږ هم د اوس 50 کاله وروسته وګورو د دوشاته اور د برتا. هیواد کې چې ورته دا زمينه نه برابر کړي، او کس مجبور شي چې ولاړ سي د هیواد بهر ولاړ سي، ال تخپلاته دا ویو کی. نو خصوصا سوال تر اسم چې ډولونه مختلف دي. کلتوري سفر دی، یو کس په کلتور د ایکسچینج لپاره، تبادله لپاره سفر کوي. خلک ډیره خلک صحیح سفر کوي چې خپل صحیح ضرورت په خاطر دي. تحقیقي سفر دی، یو کس یو تحقیق لپاره سفر کوي زی هیواد ته. د هیواد یو کس بهر زی د تحقیق لپاره، خپل د ریسرچ لپاره زی. همدارنګه اقتصادي سفر دی چې د اقتصاد د پاورټی لپاره د دغه هیوادونو اقتصادي سفرونه دي. خلک کوي د پنګونې سفر دی چې یو پنګوال بزنس هغه چې ورته ټراول ورته وي، پنګوال زی پنګونه کوي د نورو پنګوالو سره یو ځای کیږي، برته دا بل اخر د ټوله ګټه چې برته راتاو کې برته هیواد ته او ټولنې ته د ګټه ده.
bale تاسو په خپل خبرو کې وسنی وضعیت ته اشاره وکړه چې موږ تاسو اکثره کسان د مجبوریت له وجې سفر کوي. په دغه سی وخت بیا ځینې ځوانان دته مجبوریږي چې په غیر قانوني لارو دوی سفر وکړي. که ځوانان دي که غو کې هلکان دي که انجونې دي یا که کورنۍ دي د غیر قانوني سفرونو په اغزیان که خبری وکړو.
بدبختانه بیا هم خبره په هیواد باندې راځي او په اوسني نظام راځي. نظام ورته نشو ویل او فعلا د کابل اداره ورته وایم په ده باندې راځي، ځکه چې ته یو ځوان د ماستري دکتورا پورې تحصیل کړی ته هغه ته د کار اجازه او حق ورته نه ورکوي، د کار زمینه ورته نه برابره، نو مجبوره ده چې ځوان فامیل ورپسې دی څه وکړي، د یو مړی ډوډۍ پیدا کول لپاره په هغه غیر قانوني لارو باندې ځان نور هیوادونو ته رسوي، هغه هم که ژوندي ورسیږي هغه هیوادونو ته ځان په تکالیفو سره دوی ځان رسوي هلته یو مړی ډوډۍ پیدا کړي. که چیرې په اوسني نظام کې کار اجازه خلکو ته ورکړل سي، فرصتونه ورته ورکړل سي، موږ ډېر کادرونه په وطن کې لرو که دا ورته ورکړل سي، نو فکر کوم چې هیڅوک به زړه نه کوي د هیواده بهر ووځي. او د غیر قانوني سفرونو په تاوانونو که وغږیږو، مرګ دی خلاصه، ځکه چې اول خودوی چې نور هیوادونو ته ځي دوی خو په اسانۍ سره دوی اسناد نه ترلاسه کوي، بیا به په کمپونو کې پراته وي، مرګ شته، تنده شته، لوږه شته. موږ او تاسې ولیدئ چې وطنوالو مختلفو لارو په ډېرو تکلیفونو یو چېرته ځان ورسېږي، هغه هم که ورسېږي دا هم پته نه لګي چې رسېږي که نه رسېږي، هلته ژوندی به ورسېږي. نو دوه اړخه لري، یو مجبوریت دی، نو که یو کس مجبوره شي نو د کور نفقه په غاړه وي، ماشومان یې په غاړه وي، دا بله لار نه لري، نو مجبوره ده چې د هیواد یو چېرته یو کار وکړي. باید په هیواد کې که پاتې شو خو مړ کېږي دغه نه، نو دا وي چې دغه مرګ نه ښه دی چې د اولاد مخې ته مړ شم، که دا بهر ولاړ سم کار لار کېږي هلته ولاړ سم، حداقل یو څه نفقه خو به خپل فامیل او خپلو بچو ته پیدا کړم، که ورسېږي خبره ده او که ونه رسېږي مرګ دی.
بله، کله چې یو بهر ملک ته څوک سفر کوي څومره اړینه ده چې دغو خلکو له کلتور سره، دغو خلکو له غاڅه چې هلته روان دي، لهغو سره ځان عیار کړي، دغو له کلتور سره، دغو له ژبې سره، دغو له کړولو سره ځان بلد کړي.
زه هر کله مې دوستانو وطنوالو ته دا خبره کوم چې تاسو یو چیرته ځئ، یو هیواد چې تاسو ته پناه درکوي او ټول قوانین هر څه تاته درکوي، نو په دې معنا ده چې ته باید د هغه هیواد قانون او قوانین هم مراعت کړي، کلتور عنعنات باید هم مراعت کړي. که نه مراد کین ولې هغه هوا ته اول ورځي، د مثال په ډول کچې ته یو کس زګډیر وطنوال ګورم، بدبختانه داسې کارونه کوي چې یعنی یو مسلمان یو افغان یې نه کوي، په دې معنی چې هیڅوک ستاسو کلتور ستاسو رسم او رواج درنه نه اخلي، څوک در باندې پر هیڅ هیواد کې زه فکر نه کوم چې تا ته ووایي چې ته خپل افغانیت هیر کا، یا ته خپل ژبه هیر کا، یا ته خپل کلتور او عنعنات هیر کا. شخص پورې تړاو لري چې هغه حقوق او خپل کومه لار انتخابوي. خپل کلتور او ژبه هیرول دا ډیره بې کمالي ده البته، او د نورو هیوادونو چې کوم هیواد ته ځي د هغه کلتور باید ومني، د هغه عنعنات باید ومني، کومه عنعنات چلته کیږي باید هغه ومني، په ځان تطبیق کی. نو دغه مسائل دي چې انسانان او هر څوک چې وطن سفر کوي باید ورته متوجه واوسي.
بله، صدیق صاحب، تاسو په اکاډمیک ماحول کې ډیر وخت خپل تیروي، هلته له ځوانانو سره یې، افغان ځوانان سره رقم وینې، مثلا افغانستان تاریخ ته که څوک وګوري اکثره وخت جنگ، جنجال، دوی روح نارامه نه دي، ذهن نارامه نه دي. کله چې تاسو په یو بل ملک کې یاستئ او اکاډمیک ماحول کې یاستئ، خپل ځوانان ګورئ، نور ځوانان ګورئ، دغه بدو شرایطو څومره بد تاثیر ور باندې کړی ده؟
ډیری وخت په تحصیلي ماحول کې وسیګم د وطنوالو سره، بدبختانه ډیری وطنوال مو چې دلته راځي خپل خود ژبه مشکل لري. ژبه مشکل خو پر صورت هغه خو حالیږي، داسې نه ده چې ژبه نه حالیږي، هغه یعنی بهانه نه شي کېدلی چې یو کس ووایي چې زه نشم کولی. زه راغلم په دومره تکالیفو سره، مثلا مسؤلیتونه د ژوند وطن کې، دلته تر دکتورا پورې مې ځان ورسوي، زه چې کولی شم هر افغان یې کولی شي. نو ډیری وطنوال مو چې راشي په سیده کس اراده، قوي اراده ولري نو امکان لري، هر څه امکان لري. یعنی کس څوک اراده ولري واقعیت سره کولای شي چې درسونه خپل وي.
بله صدیقی صاحب، که څه هم د اکثر خلکو ګیله داده چې حاکم نظام غږ نه اوري د خلکو، که هر څومره خبرې وکړي، هر څومره څوک خپل حق غواړي، دوی غږ نه اوري، مګر موږ او تاسو به خپل مسؤلیت ادا کوو. تاسو په آخر کې که دا راته وایي چې که دا نظام همداسې دوام وکړي، د خلکو غږ ونه اوري، ورځ تر بلې حقونه تر پښو لاندې کړي، خپله دوی کوم زیان کوي؟ دا خو سمه ده چې نړیوالې په رسمیت نه پیژني، په خپله دننه په خپل منځ کې به دوی له کوم زیان سره مخ شي؟
لکه څنګه چې اول ځل راغل په همغسې بیا دوی له منځه ځي او بېرته به ځي، دوه درې کاله دوام ونه کوي، وتښتېدل، په همدغه شکل به بیا خپله همدغه ملت به ورپسې راپاسېږي او همغسې به یې وشړي. هغه یو متل لرو فارسي کې، بدتنګ آمد بجنګ آمد، بچیان د فامیل په غاړه وي او تانه د شپې ډوډۍ غواړي او تا سره دومره پیسې نه چې تا ډوډۍ راوړې، ته مجبوره یې چې لاس په کار شي. هیله هم د ځوانانو همدا ده چې په هر لار چې کیږي خپل غږ ورسوي. که دوی اوري که نه اوري غږ ورسوي. په یو لاره نه یو لاره دوی ته باید اتمن دوی باید هغه ته متوجه شي. جنگ نه ستړي شوي یست په جنګونو کې تیر کړی، په جنګونو را پیدا شوي، په جنګونو کې لویان شوي یستو. جنگ نه نور مور دی، جنگ هیڅوک نه غواړي. خو کچیر حاکم نظام دغه مسائلو ته متوجه نشي، فکر کوم چې خپله د هیواد او هیوادوال بور سره پاسیږي، لکه څنګه چې مخکې و تختې دلم دغه سره بیا شړي.
بله، ډیره زیاته مننه. تاسو ژوندی سلامات اوسئ.
ډیره مننه کوم. وخت
درن دوستانو، دا و دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې خبرې وشولې. نو موږ سره په خبرونه کې میلم او په امریکا کې د کډوالو د حقوقو فعال احمد الله صدیقي، تربیه چې پرځګي است الله مومال او ملګری.